کم شپږ بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اورېدونکو نننۍ ماښامنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. دا خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونې په راپورونو کې به د روانې اونۍ د خونړۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د لړۍ د پیل نه خبر شي. همداراز وابهوري چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو او د کندز ولایت پارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل په اړه به هم یو راپور واوري. نور مطالب هم لرو، خو لومړی کورنۍ خبرونه واوري چې البته کورنۍ او نړیوال خبرونه چې فرشتې جلال زی چمتو کړي دي.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندز د شترچي ولسوالۍ له طالبانو نیول سوې ده او په تخار کې د درقد ولسوالۍ د نیول لپاره عملیات روان دي. د افغانستان حکومت وایي چې د زلزلې ځپلو خلکو سره یې د مرستې لړۍ پیل کړې ده. او په سعودي عربستان کې زندان شوي بلاګ لیکونکي رایف بدوي ته د 2015 کال د سخروف د ازادۍ جایزه ورکړل شوه. په افغانستان کې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې له امله له زیانمنو شویو خلکو سره د بیړنیو مرستو بهیر پیل شوی دی. دغه افغان چارواکي ازادي راډیو ته نن وویل چې د مرستې رسولو اوله مرحله دا وه چې د اړتیا ابتدایي مواد خلکو ته ورکول شي، او دغه بهیر په ډیرو ولایتونو کې په چټکۍ دوام لري. په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ د ونیمې درجې زلزلې له امله ګڼ شمېر کسان مړه شوي، زخمیان شوي او کورونه ویجاړ شوي دي. دغې زلزلې پاکستان، ازبکستان، هند او ایران هم ولړزول. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د کندوز د شترچي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیول شوه. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز او تخار په ګډون په لسو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي.
دا نن هم موږ اولس عملیات د ساحوي قلي اردوګانو لخوا او شل عملیات د کومندو قوتونو لخوا په لسو ولایتونو کې لرو.
ښاغلي وزیر وویل چې د تخار د درقد ولسوالۍ د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. درقد ولسوالۍ وړ مشپه وسلوالو طالبانو نیولي. ویل کېږي چې د تخار په خواجه غار ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له زیمبابوې څخه کابل ته ستنېږي. د افغانستان ټیم پرون په زیمبابوې کې د شلو ورځو نړیوالو سیالیو وروستۍ لوبه هم وګټله. د کرکټ ملي ټیم ویلي چې په دغو مسابقو کې ګټلې پیسې به له زلزلې ځپلو کورنیو سره مرستو ته ځانګړې کړي. نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو د کرکټ د ملي لوبډلې د بری لمانځنه وکړه. په سعودي عربستان کې زندانی شوی بلاګ لیکونکي رایف بدوي ته د 2015 میلادي کال د سخروف د ازادۍ جایزه ورکړل شوه. بدوي پر انټرنیټ د لیکونو په خاطر په 2012 میلادي کال کې د سعودي عربستان امر بالمعروف پولیسو ونیو او له هغه راهیسې زنداني دی. دغه بلاګ لیکونکی اسلام ته د سپکاوي په جرم په زورو درو او لس کاله زندان محکوم شوی دی. بدوي د روان کال په جنوري کې د خلکو په وړاندې 50 دورې ووهل شو، خو پاتې دورې د هغه د روغتیايي حالت د خرابوالي او د نړیوالې ټولنې د انتقادونو له امله وځنډول شوې. د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولس نن په ستراسبورګ کې وویل
ich füge heute wegen des besonderen falles von herrn badawi
دا وایي زما په فکر شغله بدوي یو شې انسان دی چې وحشتناک سزا ورته ټاکل شوی او په شکنجه محکوم دی. زه د سعودي پر پاچا ژغ کوم چې هغه ته د جرت جرافه وکړي. سخروف د ازادۍ جایزه 50,000 یورو مالی ارزښت لري چې له 1988 میلادي کال را په دې خوا هغو خلکو ته ورکول کېږي چې د بشري حقونو او د انسانانو د بنیادي ازادیو دفاع کوي. په مسکو کې نن د بشري حقونو ګڼ شمېر فعالان د پخواني شوروي د استخباراتو د ادارې کجبې په د ودانۍ په وړاندې راغونډ شوي وو او د هغو زرګونو ښځو او نارینه وو یاد یې تازه کړ چې د پخواني شوروي دیکتاتور جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال اعدام شوي دي. نن د مسکو په لوبلیانکا میدان کې د سلووتیتسکي مینار مخې ته د هغو 10,000 کسانو نومونه واخیستل شول چې د 1930 او 1938 میلادي کلونو ترمنځ وژل شوي دي یا لا درکه شوي دي. د مسکو ځینې ښاریانو نن دغې سیمې ته د ګلانو ګډې وروړې وې او شمې یې بلې کړې وې. د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم ورته مراسم جوړ شوي وو. د تاشکند پولیسو نن د حزب تحریر د سختریزي ډلې د مشکوکو غړو یوه شبکه نیولې ده. د ازبکستان د کورنیو چارو وزیر نن ویلي چې د حزب تحریر شپاړس مشکوک غړي په اشکاباد کې نیول سوي. دا هغه کسان دي چې په بهر کې د حزب تحریر ډلې ته ورجذب سوي وو او اوس بیرته په ازبکستان کې دغه ډلې ته د خپلو دوستانو او خپلوانو په جلبو جذب لګیا وو. په ازبکستان کې د حزب تحریر پر فعالیت بندیز دی. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف نن د انرژي او سوداګرۍ په برخه کې د همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه. بردی محمدوف او پروشینکو نن په اشقابات کې سره کتلي او د خپلو هیوادونو د اړیکو پر تاریخي او ستراتیژیک اهمیت ټینګار کړی. د اوکراین ولسمشر له قربان قلی بردی محمدوف غوښتنه کړې چې په راتلونکي کال کې په رسمي سفر اوکراین ته ورشي. او د چین کمونست ګوند نن د کورنیو لپاره د یو ماشوم پالیسی چې هدف یې د چین د وګړو د شمیر کنټرول و لغوه کړه. پر دې اساس د چین خلک تر دې وروسته کولای سي چې تر یوه زیات ماشومان ولري. د چین حکومت له 1978 میلادي کال راهیسې خلکو ته اعلان کړی و چې تر یوه زیات ماشوم باید ونه لري.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. وابهورئ چې د روانې اونۍ د خونړۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د حکومت د مرستو لړۍ نن پیل شوه. دفاع وزارت د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو او په کندز ولایت کې د طالبانو د تصفیې په مقصد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي.
په کندز ولایت کې د دشتیارچي ولسوالۍ زموږ د قوتونو لخوا نیول شوې تصفیه روانه ده او په تخار کې هم زموږ عملیات پیل شوي.
د ایران یو جګپوړي مقام له پاکستاني مقاماتو سره تر خبرو وروسته ویلي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې له پاکستان سره همکاري وکړي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د عالمانو شورا داعش د اسلام ضد ډله بللې.
د داعش ټول اعمال ټول اقوال ټول افعال د اسلام مخالف حرکت ده او هیڅکله په افغانستان کې دا فاسق دا مرتد او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د دې خبرونې تر پایه راسره اوسئ. نور راپورونه او موضوعات هم لرو. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې زلزله ځپلو خلکو ته د مرستو د رسولو لړۍ پیل کړې ده. وایس برمک نن ازادۍ راډیو ته وویل د دوی ټیمونه زیانمنو شویو سیمو ته رسېدلي او د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنه کوي. ښاغلی برمک د یو شمیر بهرنیو مرستو د رارسېدو یادونه هم وکړه. په دې اړه د نجیبې زمان راپور واورئ.
افغان چارواکي په داسې حال کې زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو خبره کوي چې اکثره زلزله ځپلې سیمې سړه هوا لري او هغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې کورونه یې وران سوي دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمکوای د څېړنې ټیمونه زیانمنو شویو سیمو ته رسېدلي او له خلکو سره یې د لومړنیو مرستو لړۍ پیل کړې ده.
زموږ د بررسۍ ټیمونه اوس په هغو ساحو کې دي چې د زلزلې پر مهال یې زیان لیدلی. څېړنه اوس هم روانه ده او په ورته وخت کې د ضرورت په اساس د مرستو رسولو لړۍ هم پیل شوې ده. په پیل شوو مرستو کې هم نقدي پیسې شاملې دي او هم د ضرورت وړ غیر خوراکي مواد.
د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان مرکز کابل او یو شمیر ولایتونه زوروري زلزلې ولرزول چې خلکو ته ډیر ځانیا او مالی تلفات واړول. په دې زلزله کې چې د ریشتر و 0.15 درجه و 115 کسان مړه، 1555 کسان ټپیان او 1430 کورونه ویجاړ سول. د زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ شوده سوې ده. د افغانستان سربیره دغه زلزلې په پاکستان، ایران، تاجکستان او هند کې زیانونه اړولې دي. په همدې حال کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي د زلزله ځپلو لپاره یو شمیر بهرنۍ مرستې هم رارسېدلې دي.
د هند او دغه راز د بریتانیا او ترکیې هیوادونو له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې ده. د ترکمنستان د مرستو لومړنۍ برخه هم راورسېده. په دې کې 120 ټنه اوړه او 100 بوجۍ سیمنټ شامل دي. قطر هم د 1,00,000 ډالرو نغدي مرسته وکړه او سعودي هم د خپلو مرستو د چمتووالي ژمنه کړې ده.
ما دادن.
افغانستان د نړۍ په نقشه کې د زلزلو په سره کرښه پروت هیواد دی. له بلې خوا د نظر خاوندان هم وایي چې د زلزلو د خطرونو د مخنیوي او د ځان ساتلو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو ته اړتیا سته چې اړوندې ادارې باید جوړ او پلي کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
امنیتی مسایلو کې د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال د هیواد په لسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې ترڅ کې د تخار په درقت او د کندوز په ارچی ولسوالیو کې هم پوځي عملیات کیږي. مقیم نائب په دې اړه د دفاع وزارت له ویاند خاغلی وزیری سره مرکه کړې. د مرکه په پیل کې خاغلی وزیری په درقد او دشترچی ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبرې وکړې.
په کندوز ولایت کې د دشترچی ولسوالۍ زموږ د قوتونو لخوا نیول شوې ده. تصفیه روانه ده. مخالفین ته ډېر ژوبل او مرګ رسېدلې ده. وسلیم ته نه پاتې شوي دي. کوم مشکلات نشته دی. هلته په نورو ساحو کې هم تصفیه روانه ده. زمونږ قوتونه پر مخ باندې روان دي او د خدو سوردونه هم لري. او په تخار کې هم زمونږ عملیات پیل شوي دي. انشاءالله هلته مشکلات چې ایجاد شوي وو هغه حل کړي.
چی فکر میکنین به مردم چی وعده داده میتونه که چه وقتی عملیات خلاص میشه ده؟ یعنی تمام میشه پاک سازی در منطقه؟
تاسو پوهیږئ چې جګړه ده. په جګړه کې سره وعده نشي ورکولې. وسلوال پوځ کاملا ژمنه لري چې په کندوز کې په تخار کې او په نورو ولایتونو کې د دښمن په مقابل کې پوره عملیات کوي. تصفیه اجرا کوي. چیرې چې تهدید وي هلته عملیات پلانوي او عملیات کوي. دا نن هم موږ اولس عملیات د ساحوي قلي اردوګانو لخوا او شل عملیات د کومندو قوتونو لخوا په لسو ولایتونو کې لرو. نو زموږ تعهد دی ژمنه مو ده چیرې چې تهدید وي او چیرې چې مخالفین وي تهدید ایجاد وي هلته موږ عملیات کوو، تصفیه کوو او ساحه پاکوو.
خب از تعداد تلفات تا بال ارقام دقیق در دست ندارین که در چقدر تعداد کشته و زخمی شدن از مخالفین و از شدن
نوایم؟ زد تاویل هستم که پا دیر شمیر باندی مخالفین وجل شویدی او تپیان شویدی او دی وسلیم تری نپاتی دی او پلزگل و مینون هم منگا انتجار ور کرده.
دی افغانستان دی دفاع وزارت ویاند دولت وزیری اوچل ازادی راژیو سره په خبرو که دی افغانستان په لس ولایتونو که دی پوزی عملیاتو خبر کوله. په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي. د هلمند ولی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمي وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان نه سپته معمول په عادي پروسس باندې هغه متامین سي هلته دي. هغه انتقالي کابل ته ممکن ول هلته درې سوه څلور سوه نفره وي. ولې 15 نفره انتقال شوي. دا ډېر یو عادي طبیعي روتین کار ده.
د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې لشکرګاه ته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو له پیل وروسته چارواکو د دې اونۍ په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. رویټر خبری آژانس د هلمند د امنیه قمندانۍ د ویاند محمود آشنا له قوله راپور ورکړی چې وایي دا کار ځکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تیښتې کیسه تکرار نشي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشی کړل. افغان امنیتي ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری آژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګاه له محبس څخه د زندانیانو په خوشی کولو وتوانیږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند آژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شنډې شوي. صدیق صدیقي زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همداراز یادونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکي امنیتي ځواکونه تل د تیارسۍ په حالت کې دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د وخت د ماښام شپږ بجې او پنځلس دقیقې دي. د افغانستان د دینی عالمانو شورا د داعش یا اسلامي دولت ډلې کړوړه د اسلام دین خلاف بولي. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل داعش د مشرکانو ډله ده او غواړي پر خپلو کړوړو اسلام دین بدنامه کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې افغانان دې د دې تروریستي ډلې یعنې د داعش ډلې پر تبلیغاتو نه تیروځي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یوه قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې پورې تړلو غړو د نورو ادیانو پر ښځو جنسي تیری عبادت ګڼلی دی. د افغانستان د عالمانو د شورا بیان مولوی محمد قاسم حلیمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دی.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت ده. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوو ورځو د معصوم کفل کېرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال شته چې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي. او هېڅکله به په افغانستان کې دا فاسق، دا فاجر، دا مرتد او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک دې پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي دا یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوریا او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیری د ځینو قربانۍ شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه دې رسنۍ د ځینو یزیدي نجونو او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې دولس کلنې یزیدي نجلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. یزیدي نجلۍ دا هم ویلي چې تیری کوونکي نه یوازې دا چې دای دې عمل ته هڅولی بلکې ورته ویلي دي چې دا عمل د بخښنې لامل هم ګرځي. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې پنځلس کلنې نجلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلی دی لیکلي چې دغه سړي د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دي چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
زموږ ازادي راډیو اوري. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې له پاکستان سره ګډ کار وکړي. علي شامخاني همداراز وویل چې د سیمې په هیوادونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په افغانستان کې سوله ضروري ده او باید د دې مقصد لپاره ګډ کار وشي. نوموړي دا څرګندونه پرون ناوخته په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاکار وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي. نور تفصیل د زبیح الله شفق پر راپور کې واوري.
د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شامخاني وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې د راوستلو په لړ کې د پاکستان د حاله ظلم ملاتړ کوي او چمتو دی چې په دې لړ کې له پاکستان سره ګډ کار وکړي. شامخاني د سیمې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې وتاړه او ویوایه چې د سیمې د هیوادونو د ثبات لپاره په افغانستان کې سوله ضروري ده. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پایتخت اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نور شریف له سلاکار سرتاجي سره یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې شامخاني له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو سیمیزو مسایلو خبرو لپاره تېره ورځ اسلام آباد ته راغلی دی. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي خبري کانفرنس ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په ګډون پر ځینو سیمیزو مسایلو هم خبرې وکړې. شامخانی د افغانستان د سولې د پروسې او په دې کې د پاکستان د رول په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل موږ د پاکستان د غوښتنو ستاینه او ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره کوي او چمتو یو چې په دې لړ کې له پاکستان سره ګډ کار وکړو. دواړه هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. دا ځکه چې د افغانستان سوله د ټولو سیمه د هیوادونو د سولې او ثبات په ګټه ده. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې له ایلاني چارواکي سره یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخولو په ګډون د سیمې په عمومي وضعیت خبرې وکړې. عزیز یو ځل بیا ټینګار کړ چې هیواد یې له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او همدارنګه یې تروریزم د سیمې د هیوادونو ګډ دښمن وباله. پاکستان هر ډول تروریزم په کلکه غندي. دا د سیمې د هیوادونو ګډ دښمن دی چې د مخنیوي لپاره یې ګډو هڅو او نږدې همکاریو ته اړتیا ده. موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو سلا شو او همداراز موږ د دواړو هیوادونو او سیمې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا هم خبرې وکړې. عزیز همداراز د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د ایلان د ملاتړ ستاینه وکړه او ویې ویل د ایران مرسته به د افغانستان د مذاکراتو پروسه لا پیاوړې کړي څو په افغانستان کې سوله او ثبات راشي. دا یادونه ورته چې د ایران د ملي امنیت دالي شورا منشي په سیمه کې داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د رښتینې جګړې په ترڅ کې د هر ډول همکارو یادونه هم وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د مصرفونکو په راتلونکي بل کې به د هر کیلو واټ برېښنا بایه 15 پوله زیاته شي. د دې شرکت مسؤلین وایي د برېښنا په بایه کې دا لږه زیاتونه د دې لپاره راغلي چې په تیرو څو میاشتو کې د ډالرو بایه د افغانیو په وړاندې لوړه شوې ده. خو عام خلک د برېښنا شرکت له دې اقدامه شکایت کوي او وایي چې دا شرکت باید پر خپل دې اقدام له سره غور وکړي. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان برېښنا شرکت په داسې حال کې پر خلکو د برېښنا بایه لوړوي چې په کابل او ولایتونو کې د دې برېښنا پر کیفیت او د لینونو د غځولو پر غیر معیاریتوب تل انتقادونه کیږي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دوی د وارداتي برېښنا د پلورلو تړون درې کاله وړاندې هغه مهال لاسلیک کړی و چې د ډالرو بایه له 500 افغانیو ښکته وه. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بایه لوړوالي دوی اړ کړل چې د برېښنا د لګښت بایه یو څه اندازه زیاته کړي.
زموږ خرید په خارجي اسعارو په ډالر دی. هغه وخت ډالر حدودا 8 سلویخت نهایتا 500 افغانۍ و. خو اوس تقریبا دا 4.5 روپۍ ته رسېدلی چې د افغانستان برېښنا شرکت لپاره د دې د پوره کولو توان نشته. نو موږ وپتلې تر څو د راتلونکي بل څخه 15 پوله په فکر وکړو. یعنې فرضاً موږ 2 افغانۍ خرڅوو
د برېښنا شرکت له دې اقدام سره د برېښنا بایه په 0 کیلووات کې 50 افغانۍ زیاتېږي. دا په دې معنی چې که چا له دې وړاندې د 0 کیلووات په بدل کې 2000 افغانۍ ورکولې اوس به 2050 افغانۍ ورکوي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي که چېرې په راتلونکي کې د ډالرو بایه بیرته راښکته کیږي نو دوی به د برېښنا بایه هم بیرته د کیلووات پر سر 2 افغانۍ کوي. د افغانستان اوسنۍ برېښنا تر ډېره وارداتي ده چې د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو څخه اخیستل شوې ده. برېښنا شرکت د برېښنا د لګښت په نوو بیلونو کې هم د برېښنا د بیې د زیاتوالي خبره کړې او له خلکو یې غوښتي چې د برېښنا په لګښت کې احتیاط وکړي. که څه هم د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا د بیې لوړېدل ډېر کم بولي خو عام خلک بیا وایي یو شمیر بېوزله کسان د دې کمه اندازې پیسو د ورکولو توان هم نه لري. د کابل څو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خلک دومره توان نه لري چې د دوه بلونه تاویلولی وشي. نن سبا خلک خپل ډوډۍ نشي پیدا کولی.
د برق مالیه د چې ورځ تر بلې لوړېږي زموږ نشو کولی چې کوم مالیه چې دوی موږ ته د بیل په اندازه د میټر په اندازه لګولې وه هغه نشو پرې کولی ځکه چې فقر بېچارګي ورځ تر بلې زیاتې. هلته هر یو کله زموږ افغانان د غربت د کرښې نه لاندې ژوند کوي چې یو څوک د ورځې 100 روپۍ نشي پیدا کولی. هغه زموږ د خپل ناپاکۍ د پیدا کولو په خاطر نور ضرورتونه څنګه پوره کړي.
برېښنا شرکت نه دغه هیله لرو چې مطلب نظر د افغانستان په اوسني شرایطو سره وګوري چې د خلکو مطلب کار نشته دی او مصرف ډېر دی.
له دې وړاندې بیا حکومت د موبایل ټلیفونونو په کریډیټ کارتونو باندې 10% مالیه وضع کړې چې دا اقدام د عامو خلکو له غبرګون سره مخ شو او ولسي جرګې د حکومت دغه طرحه رد کړې ده. عام خلک شکایت کوي چې حکومت او خصوصي سکتور یوازې د خپلو عوایدو د راټولولو او زیاتولو په فکر کې دی. د خلکو ستونزې یې له پامه غورځولي او د خدماتو کیفیت ته هم پام نه کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د دې راپور کې مو د یو اوریدونکو خبرې واوریدې چې ویلې د افغانستان اکثریت خلک د غوربند لکرخې ټیټ حالت کې ژوند کوي چې غالبا مطلب دا و چې د غربت لکرخې په ټیټ حالت کې ژوند کوي. په هر حال نور راپورونو ته ورځو. د رسنیو یو شمیر چارواکي وایي ځینې رسنۍ د ګوندونو پخوانیو قمندانانو او خاصو کړیو د تبلیغ وسیلې ګرځېدلې. دوی خبرداری ورکوي چې که همدا رسنۍ ښایي د یو لوی کړکېچ پر لور افغانستان بوزي. د دوی نن په یوه غونډه کې چې د افغانستان د میډیوټیک ټولنې لخوا جوړه شوې وه، پر ټولو رسنیو غږ وکړ چې په خپلو راپورونو کې له قومي، ژبني او سمتي مسایلو پرته حقیقت په سم ډول تر خلکو پورې ورسوي. په دې اړه تفصیل ایاز خان زدران اوروي.
رسنۍ د ملت غږ دی او همدا رسنیز فعالیتونه کولی شي چې په یو هیواد کې سوله راولي او یا یې هم د جګړې او کړکېچ لارې برابرې کړي. د رسنیو یو شمېر مسؤلین او څېړونکي په دغه مطلب له ټینګار سره د یو شمېر رسنیو په فعالیت انتقاد کوي. وایي چې د دغو رسنیو څخه د ملي روحیې او قومي جوړښتونو ضد راپورونه خپرېږي او دغه کار د ملي ځواکونو او خلکو په روحیې بدې اغېزې کړي دي. سره له دې چې د میډیاټیک لخوا په رابلل شوې غونډه کې چا د کومې رسنۍ نوم وانخیست، خو ویې ویل چې ملت دغه رسنۍ ښه پېژني او پیونه یو ډول دغه رسنیو د خپل حقیقي رسالت په ځای نورو خواو ته مخه کړې ده. د اشت صوب ورځپاڼې مسؤل شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ د مطبوعاتو د اصلاح لپاره په دغه غونډه کې وویل ځینې رسنۍ قومي او ژبني مسایلو ته د لمن وهلو لپاره له یو شمېر سفارتونو ته میلیږي، خو هغه د کومې رسنۍ یا سفارت نوم نه اخلي.
رسانه های هستن که متعلق به احزاب سیاسی جریان های
بدبختانه داسې رسنۍ سته چې د سیاسي ګوندونو، جهادي مشرانو، سیاسي جریاناتو او قومي مشرانو دي. داسې په څلرویشتو ساعتونو کې د افغانستان رسنۍ وڅاري، میلمانه او د ملي شورا غړي چې دعوتوي هر هغه څه وایي چې په خوله ورځي پرته له دې چې نتیجو ته یې پام وکړي. نو تاسو فکر وکړئ چې رسنۍ څومره د دغه خلکو لاسپیکر سوي دي، رسنۍ څومره د دغه خلکو لپاره د فعالیت بستره هواره کړې. د داسې وضعیت دوام افغانستان د
مرتضوي وایي یو شمېر رسنۍ د انتخاباتي کمپاینونو او د برېښنایي تذکرو په اړه بې پرې خپرونې نه کوي او یو شمېر رسنۍ بیا د کوچیانو او هزارهګانو ترمنځ شخړه کې هم طرف ګرځي. بلخوا په هیواد کې د جنګ ډېرېدل او په دې اړه د رسنیو راپورونه چې په خلکو یې منفي اغېزې کړي د دغه بحث بله موضوع وه. د پژواک خبري اژانس مسؤل دانش کډوخیل وایي چې رسنۍ باید د سولې په ټینګښت کې مهم رول ادا کړي او پرې نږدي چې رسنیز کارونه د یو شمېر خلکو او کړیو د تبلیغ وسیلې شي.
څنګه داسې راپورونه خپاره کړو چې خپل و د موږ ولس دوست او دښمن وپېژني؟ هغه څوک چې د اسلام په نامه، هغه څوک چې د یو بل شي په نامه باندې دایمن د موږ ولس غولوي، نور دا د موږ ولس د دغه سول دښمنانو په څنګ کې ونه درېږي بلکې د هغوی په مقابل کې ودرېږي. د رسنیو بله دنده چې ما ویلې په 13 کاله تجربه کې ما هغه کړې، دغه امنیتي قواوو ته روحیه ورکول تر څو دوی نور هم جرات پیدا کړي او د خپل ولس او د خپلو خلکو ملاتړ وکړي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وایي چې د رسنیو فعالیتونو په اړه شکایتونه تر دوی هم ورسېدلي او د ځینو رسنیو له چارواکو سره یې وزارت له نږدې خبرې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات، ترکیه، سعودي عربستان او روسیا نن په ویانا کې د سوریې د حالاتو په اړه غونډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو کې ښایي سمدستي یوه سیاسي حل لاره ونه موندل شي، خو دی وایي چې په دې برخه کې خوشبیني شته. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې په ویانا کې د سوریې د حالاتو په اړه خبرې شایي سمدستي د حل سیاسي لاره پیدا نه کړي، خو دا د خوشبینۍ وړ پرمختګ دی. د داعش د ماتولو او شکست لپاره باید په سوریه کې روان جنگ پای ته ورسیږي او دا د امریکا هدف دی. د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل هم نن په پیکینګ کې د چین د صدراعظم لی کیانګ سره په ګډه خبرې غونډه کې د سوریې وضعیت ډیر حساس وبلل. انګیلا مرکل په دې خوشحالي څرګنده کړه چې په ویانا کې د سوریې د وضعیت په اړه مذاکرې پیل شوې دي. دا وایي موږ په سوریه کې سیاسي حل ته اړتیا لرو. په سوریه کې 3 لکه کسان ووژل شول او میلیونونه نور بې کوره شوي دي. نو دا داسې وضعیت دی چې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلی او زه خوشحاله یم چې په دې اړه لږ تر لږه د خبرو یو چوکاټ جوړ شوی، داسې چوکاټ چې ټول مهم اړخونه به سره راغونډ کړي. د سوریې له خلکو سره باید ژر تر ژره مرسته وشي. ټاکل شوی ده چې په ویانا کې په دغو مذاکرو کې سبا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ګډون وکړي. د چین صدر اعظم لی کیانګ نن په پیکینګ کې خبری کنفرانس ته وویل د سوریه د وضعیت د حل لپاره خبري د نړیوالو مسایلو په سر کې راځي، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې له موقع کار واخیستل شي. موږ باید یو داسې پریکړه وکړو چې په سوریه کې د ټولو خواوو لپاره د آزادو سیاسي مذاکرو پیل وکړي. په ویانا کې د سوریه د وضعیت په اړه خبرې دوه ورځې دوام کوي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو. په راتلونکي نیم ساعت کې فرشته نګاله تاسو سره ده.
تشکر احمد تکل. سلام به شمای کمیل از صدای مراز رادیو آزادی مشنوید. چشونیم شام به وقتی کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. با آسیب دیده های زلزله اخیر برخی کمک ها صورت گرفته است. شورای علمای افغانستان میگوید گروه داعش بر ضد اسلام فعالیت میکند. جزئیات این مطالب را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم. اما پیش از نشر این همه، همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
در آغاز سرخط خبرها، وزارت دفاع افغانستان می گوید ولسوالی دشت ارچی را در ولایت کندوز از تصرف طالبان آزاد کردند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید که توزیع کمک ها به آسیب دیدگان زلزله آغاز شده است. پلیس در ازبکستان یک گروه را که احتمالاً اعضای یک حزب منشوده اسلامی می باشند دستگیر کرده است. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان می گوید که ولسوالی دشت ارچی را در ولایت کندوز از تصرف طالبان آزاد کرده است. معاون سخنگوی این وزارت جنرال دولت وزیری امروز به رادیو آزادی گفت که در 10 ولسوالی به شمول ولسوالی ها در کندوز و تخار عملیات نظامی دوام دارد.
در نن هم منگه ولس عملیات در ساهوی قلی اردوگان لخوا او شل عملیات در کماندو قوتون لخوا پلس ولایتون کلرو.
این در حال است که ولسوالی در قد ولایت تخار پریشب توسط طالبان تصرف شد و گفته می شود که در ولسوالی خواجه‌غار هم جنگ ادامه دارد. رئیس جمهور اشرف غنی امروز با شماری از مسئولین امنیتی و سربازان ولایت کندوز دیدار کرده و به خاطر قهرمانی هایشان به آنان مدال داده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است در این دیدار رئیس جمهور غنی عملکرد این نیروها را مورد ستایش قرار داد. در اعلامیه گفته شده است که رئیس جمهور غنی گفته است از نیروهای امنیتی حمایت میکند و همه آنان تابع قانونند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که کار برای توزیع کمک ها به خاطر مشکلات آسیب دیدگان نیز زلزله آغاز شده است. وایس برمک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رساندن کمک برای مناطقی که نیاز به کمک های عاجل دارند به سرعت ادامه دارد.
تا فعلا هم کمک های نقدی صورت گرفته، هم کمک های بسیار اولیه که شامل مواد غیر غذایی است، همین کمک ها صورت گرفته. همیال توزیع کمک ها هم در اکثر ولایت جریان داره.
آقای برمک نرسیدن کمک های لازم به شماری از نیازمندان در مناطق مختلف را تایید میکند و میگوید با رسیدن کمک های خارجی برای آنان نیز در مرحله بعدی کمک صورت میگیرد. ادامه اخبار. وزیر خارجه امریکا جان کری میگوید مذاکرات قریب الوقوع چند کشور در رابطه با سوریه یک راه حل فوری را به بحران سوریه پیدا نخواهد کرد، ولی بهترین امید موجود به شمار می رود. جان کری دیروز قبل از آغاز سفر به ویانا در واشنگتن اظهار داشت. در واشنگتن گفت با همتایان خود در ویانا دیدار خواهد کرد و موضوع سوریه در این دیدار در صدر اجندا قرار دارد. برای اولین بار ایران که از حامیان اساسی رژیم بشار الاسد در سوریه می باشد نیز در این گفتگوها اشتراک خواهد داشت. متحد دیگر رژیم دمشق یعنی روسیه هم در این مذاکرات حضور می یابد. تهران اعلان کرده است که وزیر خارجه آن محمد جواد ظریف در این مذاکرات سهم می گیرد. این مذاکرات امروز از سوی آمریکا، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه در ویانا آغاز می شود و کشورهای دیگر بعداً با آن همراه می شوند. پلیس در پایتخت ازبکستان تاشکند یک گروهی را که احتمالاً اعضای یک حزب منشوده اسلامی می باشند دستگیر کرده است. در این مورد مقامات ازبکستان به رسانه ها خبر دادند. وزارت داخله ازبکستان امروز اظهار داشت 16 عضو مظنون حزب التحریر بازداشت شدند. نظر به اعلامیه وزارت داخله ازبکستان، این افراد در وقتی که در خارج بودند توسط این حزب جذب شده و افکار حزب التحریر را در بین خویشاوندان خود تبلیغ می کردند. حزب تحریر که در کشورهای آسیای میانه و روسیه ممنوع اعلام شده است میگوید برنامه‌های آن صلح‌آمیز است. بلاگر عربستان سعودی که به خاطر نوشته هایش در اینترنت به زندان رفته و دره خورده است، جایزه آزادی اندیشه اتحادیه اروپا را به نام سخروف به دست آورد. رایف بدوی 31 ساله به خاطر انتقاد از پلیس امر بالمعروف حکومت عربستان سعودی در سال 2012 بازداشت شد. او به اتهام توهین اسلام در اینترنت به 10 سال حبس و 1000 دره محکوم شد. بدوی اولین 50 دره خود را در ماه جنوری در محضر عام تحمل کرد. برنامه‌های بعدی دره زدن وی به گفته عربستان سعودی به دلایل صحی به تعویق افتاد که البته اعتراضات جامعه جهانی هم در این مورد بی تاثیر نبوده است. این جایزه که 57000 دلار پول نقدی هم با خود دارد به نام آزادفکر شوروی سابق اندری سخروف یاد می شود که از سال 1988 به بعد هر سال به افراد اهدا می شود که در ساحه دفاع از حقوق بشر و آزادی های افضایی کار می کنند. تعداد زیاد فعالان حقوق بشر در پیشروی دفتر سابق KGB در مسکو جمع شدند تا از هزاران مرد و زنی که در دوران دیکتاتور شوروی سابق جوزف استالین اعدام شدند یاد بود به عمل آورند. سخنگویان در پیشروی منار سنگی سلوویتسکی در میدان لوبیانکا جمع شدند. نامها، وظایف و سن بیش از 30000 نفری را که در سالهای 1937 و 1938 توسط حکومت شوروی کشته شدند با صدای بلند بیان می‌کردند. یک تعداد از باشندگان مسکو شمع، گل و تصاویر قربانیان را با خود به اینجا آورده بودند. این گردهمایی یک روزه ساعت 10 صبح به وقت محلی آغاز شده و تا 10 شب ادامه دارد. در دیگر شهرهای روسیه هم مراسم مانند این برگزار شده است. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل از شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. با آسیب دیده های زلزله اخیر برخی کمک ها صورت گرفته است.
تا فعلا هم کمک های نقدی صورت گرفته، هم کمک های بسیار اولیه که شامل مواد غیر غذایی است، همین کمک ها صورت گرفته.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی بود. شورای علمای افغانستان میگوید گروه داعش بر ضد اسلام فعالیت میکند.
تمام اعمالش، تمام افعالش اسلام علیه امیت کساد لعنت میگوین و اینا از دین نمایندگی نمیکنند.
مقامات المند میگویند نیروهای امنیتی افغان مناطقی را که قبلا به دست طالبان سقوط کرده بود دوباره تصرف کردند. سوریه عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و گفته است عربستان نقش سازنده در بحران سوریه ندارد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. سلام و شام بخیر. فرشته نگاه هستم و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. به شما هم سلام و شام بخیر میگه. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید روند کمک رسانی به مردم آسیب دیده زلزله اخیر آغاز شده است. وایس برمک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تحقیقات تیم‌های بررسی در مناطق زلزله زده جریان دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
مقامات افغان در حال از کمک رسانی به آسیب دیده های زلزله اخیر در کشور خبر می دهند که اکثر این افراد در مناطق سردسیر بسر می برند و با مشکلات جدی روبرو هستند. وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم های بررسی به مناطق آسیب دیده رسیده و روند کمک رسانی برای متضررین آغاز شده است.
تیم های بررسی فعلا تا هستند و ساعتی که متضرر است و آسیب دیدند بررسی هنوز هم جریان داره و در این زمان کمک هایی که لازم بوده پروسه امداد رسانی هم آغاز شده. تا فعلا هم کمک های نقدی صورت گرفته، هم کمک های بسیار اولیه که شامل مواد غیر غذایی است، همین کمک ها صورت گرفته.
زلزله شدیدی که در سالهای گذشته به پیشینه خوانده شده است، روز دوشنبه افغانستان، پاکستان، هندوستان و برخی مناطق ازبکستان را تکان داد و تلفات و خسارات را نیز به میان آورد. در این زلزله بیشتر تلفات و خسارات به باشنده های ولایات شرقی و جنوب شرقی وارد شده. مقامات افغان میگویند که 115 15 تن در اثر زلزله کشته، 556 تن زخمی و 7630 خانه نیز تخریب گردیده است. مرکز این زلزله ولسوالی جرم ولایت بدخشان خوانده شده است. اما برخی از آسیب دیدگان زلزله میگویند که تا هنوز کمک‌های لازم برای آنها نرسیده و با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. رئیس شورای ولایتی کنر برای رادیو آزادی گفت که آسیب دیدگان زلزله در این ولایت با کمبود مواد خوراکه و غیر خوراکه و با مشکل سرپناه روبرو هستند. در همین حال وایس پرمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید کمک ها از سوی برخی از کشورهای خارجی نیز رسیده است و به زودی روند توزیع آن به آسیب دیدگان آغاز خواهد شد.
کشور هندوستان تعهد کمک کرده، کشور انگلستان به افغانستان تعهد کمک کرده، ترکیه تعهد کمک کرده، به می ترتیب ترکمنستان دیروز یک ماموریشان شامل 120 متریک تن آرد و سمن صد تو داخل افغانستان شد. کشور قطر $1,000,000 دیروز کمک و عربستان سعودی هم آمادگی کمک بر ما دادن.
اما برخی از آسیب دیدگان زلزله میگویند که تا هنوز کمک های لازم برای آنها نرسیده و با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند. رئیس شورای ولایتی کنر برای رادیو آزادی گفت که آسیب دیدگان زلزله در این ولایت با کمبود مواد خوراکه و غیر خوراکه و با مشکل سرپناه روبرو هستند.
زلزله روز دوشنبه به مقیاس 7.7 درجه ریشتر افغانستان، پاکستان، هندوستان، ازبکستان و بخش از ایران را تکان داد. در این زلزله 115 تن در افغانستان کشته و 556 تن دیگر زخمی شدند. ولسوالی جرم ولایت بدخشان مرکز این زلزله خوانده شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای علمای افغانستان میگوید گروه داعش بر ضد اسلام فعالیت میکند. سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی داعش را یک گروه مشرک خواند و گفت که این گروه از اسلام نمایندگی نمیکند. ویدا برکی گزارش دارد.
شورای علمای افغانستان میگوید که تمام اعمال داعش از نظر اسلام مردود است و این گروه تصویر خشن از اسلام برای جهانیان به نمایش میگذارد. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که افراد وابسته به گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تجاوز جنسی بر زنان را که پیرو ادیان دیگر میباشند جایز و عبادت خواندند. مولوی محمد قاسم حلیمی سخنگوی شورای علمای افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اسلام پیروانش را به آرامش، برادری و برابری دعوت کرده و به اسارت گرفتن زنان و تجاوز بر آنان را جایز نمی‌داند.
تمام اعمالشان، تمام افعالشان اسلام علیه امید کساد لعنت میگن و اینا از دین نمایندگی نمیکنه. مردم بالای بام ها انفجار میکنه یا تفلی دروزه را پاره میکنه. داعش نه تنها که تجاوز روا میدانه، قتل روا میدانه، شرک روا میدانه. تمام اعمالشان خلاف اسلام است. بدبختانه که بعضی مردم تانوز هم اینا به حیث مجاهدین اسلام میشناسه. اصلا اینها اعمال را که میکنه فقط به خاطر بدنامی دینی مدین اسلام است.
اخیراً روزنامه نیویورک تایمز به نقل از برخی از قربانیان تجاوز جنسی از سوی داعش در سوریه و عراق نوشته است که افراد وابسته به این گروه قبل از تجاوز بر آنان گفتند که این عمل در اسلام جایز است. این روزنامه حکایت شماره از زنان و دختران یزیدی را که موفق به فرار از چنگ افراد وابسته به گروه داعش شدند به نشر رسانده است. نیویورک تایمز به نقل از یک دختر 12 ساله یزیدی نوشته که یک تن از جنگجویان این گروه قبل از تجاوز بر وی گفته است کاری را که قرار است انجام دهد گناه نیست. این دختر گفته که این مرد پافشاری میکرد که دین اسلام نه تنها با او اجازه تجاوز جنسی بر وی را میدهد بلکه تشویق به چنین کار میکند و سبب بخشش وی نیز میگردد. این روزنامه به نقل از یک دختر 15 ساله دیگر که سال گذشته در شمال عراق به دست داعش اسیر شد و سپس به یک جنگجوی این گروه به فروش رسید نوشته است این فرد هر باری که بر وی تجاوز میکرد نماز میخواند و میگفت که این عبادت است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که گزارش‌های متعددی از اعمال خشونت و بدرفتاری افراد وابسته به گروه داعش در نقاط مختلف افغانستان نیز به نشر رسیده است. برخی از اعضای کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه بر نقش عالمان دین در زمینه روشن ساختن اذان عامه بخصوص جوانان در در نقاط مختلف کشور تاکید میکنند. امان الله پیمان یک عضو این کمیسیون در مورد بر رادیو آزادی گفت:
تمام مسئولیت چانه در برابر این فتنه دفاع کنند. اینا آیا فتنه را قبول میکنند که مثلا داعش بگوید که برو وزن مردم تجاوز کو هیچ گونه گناهی ندارد؟ دین کنار بگذارند که فرهنگی ما مردم با چنین مواردی در مقابله خواهد بود.
عالمان دین میگویند که دین اسلام خشونت و تبعیض را رد کرده و تاکید میکند که هر مسلمان با مسلمان دیگر رفتار مناسب و عادلانه داشته باشد و کسی را متضرر نسازد. آنان از مسلمانان میخواهند تا به نامهای مختلف فریب توطئه‌گران و دشمنان اسلام را نخورند و با آنان اجازه ندهند که در این کشور فعالیت کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات هلمند میگویند نیروهای امنیتی افغان مناطقی را که قبلا به دست طالبان سقوط کرده بود دوباره تصرف کردند. اما اینکه نیروها چرا نتوانستند مناطق اطراف شهر لشکرگاه را به طور کامل تصفیه کنند سوال است که همکار مقیم نایب از مرزا خان ولی هلمند پرسیده است. ولی هلمند در جواب میگوید:
شما خبر دارین که در اونجا عملیات اموال جریان داره. مشکل فقط قوتای ما بسیار به احتیاط پیش میرن که در اینجا به مردم عوام ضرر نرسه. و در اون ساعتی که قبلا گفته میشد و پس گرفته شده، فقط در قسمت لوی مانده که امروز هم فعالیت های نظامی ما در اونجا جریان داشت و تقریبا والی از شهر لشکرگاه تا 25 تا به 17 کیلومتر دشمن عقب زده شده، ایتر مشکل خاص وجود نداره.
ولی سب یک تعداد مردم میگن روز دوجه تیر میکنن و شب میاین در شهر لشکرگاه میگذارن از ترس و از حراس مخالفین. شما بر از اینا چی جواب دارین؟ چی میگین؟ چی پیام دارین برشان؟
ما کسایی در اونجا نداریم که اینا مهاجرت دستجمعی کرده باشن. صحیح است که بعضی افراد و اشخاص بعضی خانواده ها مجبور شدن از سای جنگ برن در شهر بین یا در اطراف شهر بین. ولی در اونجا طور مشکلی که برای مردم عام از طرف دولت ایجاد شده باشه چیزی وجود نداره و ما به احتیاط قبلا نماز کردم پیش میریم که به مردم عوام ضرر نرسه.
ولی صاحب وضعیت جنگ در منطقه چای انجیر که گفته میشه نیروها در اونجا نیاز به تجهیزات نظامی دارن چیگونه است؟
چای انجیر خب اصلا جنگ وجود نداره. جایی که ما برای شما شاول و لوی مانده میگم تقریبا از اونجا 10 کیلومتر دورتر است یا 8 کیلومتر است. ما مشکلی نداریم.
ما گزارش هایی داریم که نیروها از اوج شکایت کردن که تجهیزات و وسایل جنگی ندارن.
ما نمیفهم که شکایت کی برای شما کرده. پای مسلم و با تمام تجهیزات لازم مسئله هستن و مشکل خاص در قطعات وجود ندارن.
ولی صاحب شما خب به حیث والی هلمند در اوج هستین، کار میکنین و به کارتان هم ادامه میتین، ولی جنگ خاتمه خواهد یافت. شما برای مردمی که در اوج زندگی میکنن چی امکانات مساعد ساختین، چی کمک کردین بر از اینا؟
برای کسایی که بیجا شدن برای از با کمک های اولیه و لازمی صورت گرفته و صورت هم میگیره. منتها ما برای مردم پلانای داریم، هم در عرصه‌های عمرانی تعلیم و تربیت، صحت عامه، رشد اقتصاد، رفع بیکاری، ساختمان، آب و زمین.
مرزا خان ولی هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از استخدام افراد زیر سن 18 در صفوف نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح نگرانی دارد. رئیس دفتر صاحبی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت این مسئله سبب سلب حق بشری اطفال می شود. سلیوال و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح را متناقض با تمام معیارهای بین المللی می‌خواند. شمس الله احمد زئی رئیس دفتر صحابی این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی از تمامی طرف‌های درگیر جنگ خواست تا از استخدام اطفال برای فعالیت‌های نظامی خودداری کنند. وی گفت ممکن تعداد از افراد زیر سن در صفوف پلیس محلی استخدام شده باشند و به گفته وی برخی شواهد نشان دهنده آن است که مخالفان مسلح نیز از اطفال در حملاتشان استفاده می کنند.
در رابطه با افرادی که تحت سن عرضه باشند، با استخدامش از طرف نیروهای امنیتی دولت باشه یا استخدامش از طرف مخالفین باشند، چون مسبب اصلی سلب حق بشری اطفال می شود، به این خاطر پلیسون در مجموع این نگرانی را دارد و پلیس محلی احتمال دارد. در این قوان مثلا بعضا دیدم پیام ممنونه است از مدرسی خوخ بشر از نیروهای سردی جنگ در امت موارد از استخدام اطفال در رسای نظامی استناب کنند.
این نگرانی پس از آن ابراز می گردد که گزارش های به نشر رسیدند که گویا طالبان مسلح با کمبود نیرو مواجهند و برای پیشبرد منازعات و حملات انتحاری از اطفال استفاده می کنند. اما اخیراً ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان مسلح با پیام به پیروانش دستور داده تا از استخدام افراد زیر سن در صفوف این گروه خودداری کنند. قبل از این شماری از نهادهای دفاع از حقوق بشر و سازمان ملل متحد از استخدام اطفال زیر سن 18 سال در فعالیت‌های جنگی سخن زدند. به اساس یک گزارش سیما قبل سازمان ملل متحد، استخدام اطفال در صفوف نیروهای حکومتی و مخالفان مسلح یکی از مشکلات اساسی اطفال در افغانستان است. همچنان یک گزارش سازمان ملل نشان داده که در سال 2013 میلادی نزدیک به 100 پسر که کمتر از 18 سال عمر داشتند از سوی نیروهای مسلح به شمول نیروهای دولتی استخدام شدند.
سازمان ملل متحد به مناسبت 70مین سال تأسیسش نمایشگاهی را در مورد فعالیت این سازمان در کابل راه اندازی کرد. برخی از فعالان افغان که در این نمایشگاه اشتراک داشتند از فعالیت‌های سازمان ملل متحد ابراز قدردانی کرده تأکید کردند که هنوز هم برای حضور این سازمان در افغانستان نیاز است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
از 70مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد در افغانستان در حال تجلیل به عمل می آید که این کشور هنوز هم در برخی موارد نیاز مبرم به حمایت این سازمان دارد. بر اساس گزارش ها از حضور این سازمان در افغانستان بیشتر از 60 سال می گذرد و در بخش های مختلف کمک های بنیادی را انجام داده است. نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشستی که به مناسبت تجلیل از این روز برگزار شده بود بر ادامه همکاری هایشان با افغانستان تاکید کرد.
وای
می گوید بیشتر از 60 سال می شود که سازمان ملل متحد در افغانستان حضور دارد و در این سالها دستاوردهای توانمند و پر افتخار داشته و می خواهم تایید نمایم که سازمان ملل متحد تا زمانی که آرزوهای مردم این کشور برآورده شود که آن هم ثبات و خوشحالی است باقی خواهد ماند. این سازمان در سال 1945 میلادی تأسیس گردید که به شمول افغانستان در آن زمان 51 عضو داشت و در بخش‌های حفاظت از حقوق بشر، حقوق زن، میراث‌های فرهنگی، تعلیم، بسیج ساختن جوانان و ماین‌پاکی کار می‌کند. بعد از سال 2011 میلادی با استثناء از 3 کشور دیگر همه ممالک جهان عضویت این سازمان را پذیرفتند. افغانستان که از ابتدا عضویت این سازمان را پذیرفته از حمایت آن در بخش‌های مختلف از همان سال به این سو مستفید می‌گردد. سازمان ملل متحد 70مین سال تأسیسش را در افغانستان با راه اندازی یک نمایشگاه که نماینده فعالیت‌های این سازمان در این کشور است تجلیل کرد. محمد صدیق راشد رئیس اداره ماین‌پاکی این سازمان در افغانستان از فعالیت‌هایشان در این کشور یادآوری کردم میگوید که کارکردهای این سازمان در افغانستان قابل ستایش است.
بلگر ملتونو افغانستان که
سازمان ملل متحد در بخش ماین‌پاکی کارهای زیادی را انجام داده است و امروز با راه اندازی این نمایشگاه می‌خواهیم به مردم نشان بدهیم و ما از آن قدردانی می‌کنیم. در این حال شماری از افغان‌های مسلکی که در بخش‌های صحت طفل و مادر، میراث‌های فرهنگی، تولید تخم اصلاح شده، جوانان عودت کننده، واکسین پولیو، حقوق زن، صحت‌یابی معتادین و حفاظت از پارک ملی فعالیت دارند، نیز از حمایت این سازمان استقبال می‌کنند. آنان تأکید می‌ورزند که هنوز هم در این کشور به سازمان ملل متحد نیاز مبرم دیده می‌شود و لازم است تا این سازمان به همکاری‌هایش در بخش‌های مختلف ادامه دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در حالی که مذاکرات نمایندگان آمریکا، ترکیه، روسیه و عربستان سعودی روی یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه در وینا ادامه دارد، سوریه عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده گفته است که عربستان سعودی نقش سازنده در بحران سوریه ندارد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
مذاکرات دیپلماتان ارشد آمریکا، ترکیه، روسیه و عربستان سعودی به هدف یافتن یک راه حل سیاسی برای سوریه در حال در ویانا ادامه دارد که وزیر اطلاعات سوریه گفته است عربستان نقش سازنده در بحران سوریه بازی نمی کند، زیرا این کشور خون مسلمانان را در یمن و عراق می ریزاند. این بیانات عمران الزغبی وزیر اطلاعات سوریه که در تلویزیون الاخباریه سوریه نشر شد قبل از آغاز جلسه ویانا ایراد شد. جلسه امروز در ویانا با شرکت نمایندگان آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان آغاز شده است، ولی مذاکرات فردای ویانا برای اولین بار نمایندگان ایران و عربستان سعودی را گرد یک میز می نشاند. ایران رقیب عمده عربستان سعودی و از حامیان کلیدی رژیم بشار الاسد در سوریه است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز گفت در انتقال سیاسی سوریه نقش برای بشار الاسد وجود ندارد. عمران الزغبی وزیر اطلاعات سوریه الجبیر را یک مزدور خوانده که بهتر است خاموش بنشیند. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه گفته است مذاکرات بین المللی در ویانا باید در آغاز یک دیالوگ بین الگروهی در سوریه کمک کند و منتج به یک توافق سیاسی شود. ماریا زاخاروا سخنگوی این وزارت امروز در یک کنفرانس خبری گفت مسکو از دعوت شدن ایران و مصر در این مذاکرات راضی است. او گفت استفاده از توانایی های تمام بازیگران منطقوی برای موفق شدن مذاکرات روی بحران سوریه خیلی مهم می باشد. وی می گوید ما متعقنیم که این دقیقا یک روی کرد است که خواهان آنیم، نه یک شیوه یک جانبه. این روی کرد است که گروه دوستان سوریه خواهان آن می باشند. روی کرده که به ثبات در یک سوریه جدید متحد، مدنی و دموکراتیک که همه خواهان آنیم به انجامت. در این حال اپوزیسیون سوریه که در تبهید به سر می برد هر نوع نقش بشار الاسد را در یک انتقال سیاسی در سوریه حتی برای یک روز هم رد کرده است. از سوی دیگر صدر زمان آلمان و چین روی نیاز حل سیاسی و دیپلماتیک بحران سوریه تاکید کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در پکینگ در یک کنفرانس مشترک خبری با لی کقیانگ همتای چیناییش گفت ما هر دو توافق داریم که از چینل های دیپلماتیک رای حل سیاسی را دریابیم. وی میگوید ما به یک رای حل سیاسی و دیپلماتیک نیاز داریم با در نظر داشته بیش از 300 هزار کشته و میلیون ها مهاجر سوریه وقت بحرانی است و من خرسندم که حداقل نشانه هایی از صحبت های دیده می شود که جوانب عمده را دور هم می کشاند. هر قدر زودتر به مردم سوریه کمک شود به همان اندازه بهتر است. این بیانات خانم مرکل در حال ایراد شده است که اجلاس نمایندگان آمریکا، ترکیه، روسیه و عربستان سعودی روی حل بحران سوریه در ویانا ادامه دارد و در جلسه بزرگتری که فردا دایر می شود ایران هم شرکت دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
بنیاد ایدی که معتبرترین مؤسسه خیریه در پاکستان به شمار می رود 10 میلیون روپیه کمک صدر اعظم هند را به این بنیاد رد کرده. گفت پذیرفتن کمک دولت ها مغایر با پالیسی این بنیاد است. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
بنیاد ایدی که در سال 1951 میلادی توسط عبدالستار ایدی در پاکستان تأسیس شد، یکی از معتبرترین مؤسسات خیریه در پاکستان به شمار می آید. این بنیاد که توسط عبدالستار ایدی و خانمش بیلقیس ایدی اداره می شود، خدمات امبولانس عاجل 24 ساعته را ارائه می کند و حدود 300 مرکز نه تنها در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای متوسط و نقاط دوردست در سرتاسر پاکستان دارد. بنیاد ایدی بر علاوه 8 شفاخانه که خدمات رایگان را ارائه می کند، 2 بانک خون را در شهر کراچی و 13 خانه امن برای زنان و اطفال را اداره می کند که در آن بیش از 6000 زن، دختر و اطفال یتیم زندگی می کنند. اخیراً یک دختر هندی که دچار مشکل ناشنوایی است، پس از حدود 15 سال زندگی در یکی از خانه های امن بنیاد ایدی در شهر کراچی پاکستان، دوباره به کشور زادگاهش ان برگشت. نریندرا مودی صدر اعظم هند روز دوشنبه بعد از بازگشت این دختر هندی که از وی به نام گیتا یاد شده است از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشت: من تصور نمی کنم کلمات برای ابراز امتنان از فامیل ایدی به خاطر حفاظت و مساعدتشان با گیتا کفایت کند. آنها فرشتگان محبت، رحم و شفقتند. یک عضو پارلمان هند از قول نریندرا مودی در شبکه تویتر نوشته که گفته است: آنچه را که فامیل ایدی انجام داده است فراتر از ارزش است که بتوان آن را اندازه کرد. اما مسرورم که یک اعانه 10 میلیون روپیه را به این بنیاد اعلان کنم. عبدالستار ایدی مؤسس این بنیاد از نریندرا مودی صدر اعظم هند به خاطر پیشنهاد این کمک تشکر کرده، اما 10 میلیون روپیه اعانه وی را رد کرده است. فیصل ایدی فرزند بنیانگذار و سخنگوی بنیاد ایدی گفته است: پذیرفتن کمک با مساعدت‌های دولت‌ها مغایر با پالیسی این بنیاد است. بنیاد ایدی نه تنها در پاکستان بلکه در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن و بنگلادش هم مراکز دارد که خدمات رایگان را برای پناهجویان ارائه می‌کند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. فرشته نگاه از شما تشکر می‌کنم. از همراهیتان فردا دوباره در خدمتتان حاضر می‌شیم. اکنون به برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.